وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینه خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې حکومتي چارواکي وایي د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د سقوط خطونه یې مات کړي دي. حکومتي چارواکي د 122 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. همدارنګ به په یو بل رپورټ کې واوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د قزاقستان چارواکي وایي یو ځان وژون کې چې په موټر کې سپورو په بشکک کې د چین پر سفارت حمله وکړه. د بنگلاديش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند د رهبر د استناف نهایی غوښتنه رد کړه. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې په مکړې د افغانستان اړوند خبرونو ته
زه رحمت الله افغانم او تاسې د کورنۍ خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او د خلکو په ګټه نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر نوي تازه دمي ځواکونه یاد ولسوالۍ ته واستول سي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف د حکومت او د خلکو په ګټه نه دی. د دغه شورا ویان مسعود ریشیوال نن په کابل کې خبريالانو ته وویل دا ډول اختلافونه کولای شي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن نور هم زیات کړي.
اختلافونه یوې خواته کړي. اختلافونه د هیواد او خپله د دوی په ګټه نه دي. نو اړینه ده چې ټول یو بل ته لاسونه ورکړو، د ملي ګټو او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار وکړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ اجرایي ریاست ازادۍ راډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په درېمه مخامخ ناسته کې په یو شمېر مواردو توافق کړی او روانه اونۍ به یې عملا د عملي ګامونه اوچت سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. تاج محمد جاهد نن په کابل کې د لیدلوري او ملي پولیسو راتلونکي تر عنوان لاندې کانفرنس د اروپایي پولیسو د ماموریت په مرسته جوړ شوی و. د ښځو ستونزو ته د رسیدګي لپاره د ښځینه پولیسو په رول ټینګار وکړ.
موجودیت زنان در صفوف
د پولیسو پلیکو کې د ښځو موجودیت یو ضروري امر ګڼل کیږي او دا امر کول شي د ښځو د حقونو د دفاع د دوی ستونزو ته د رسیدګي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو حیاتي او ګټور نقش لري.
ښاغلی جهاد زیاتوي کورنۍ چارو وزارت ښځینه پولیسو ته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ټینګار کوي چې د ښځو د پولیسو پلیکو کې د ښځو حضور د قانون تطبیق اسانه کوي او همدارنګه ښځې کولای سي خپل ستونزې په واضح ډول مطرح کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال د پولیسو پلیکو کې شاوخوا 3000 ښځې په دندو بوختې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر نور تازه دمي ځواکونه یاد ولسوالۍ ته واستول سي. د وزارت ویان مرستیال ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره لا لوړاندې عملیات پیل سوي او دا مهال افغان ځواکونه ولسوالۍ ته په غځېدلې لار د ماینونو په شنډولو بوختي.
له څمکنیو تر جانخیلو ولسوالۍ پورې 25 کیلومتره واټن دی. لومړی باید یاد لاره له ماینونو پاک او بیا وروسته ځواکونه سیمې ته داخل سي. امکان لري چې نن یا سبا دا کار وسي.
ښاغلی ردمنش زیاتوي وسلوالو مخالفانو له جګړې وړاندې یاد ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې په ماینونو پوښلي او هم د ملکیانو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د افغان ځواکونو له کنټروله ووتله او دا مهال د طالبانو په ولکه کې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
د قزاقستان چارواکي وایي یو وزن وژن کې چې په موټر کې سپور وو په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله وکړه. په پیښه کې برید کوونکی وژل سوی او د سفارت درې کارکوونکي ټپیان سوي دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي په پیښه کې درې وړه ټپي سوي کسان د قزاقستان وګړي دي. په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حملې له کبله ټکان خوړلی او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلکه غندي. د چین د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرقیزستان له لورې یې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
د قزاقستان د امنیتي خدماتو اداره وایي دا پیښه څېړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرز بندیز چې له 2500 ورځو راهیسې نافذ و پرون لغوه کړ، خو 2 ساعته وروسته یې د سیمې د لوی ښار سرینګر په ډیری سیمو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې په سیمې کې د هند پر ضد اعتراضیه مظاهره او په 2 سیمو کې نښتې وسوې. اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په ډبر ویشتل او شعارونه ورکول چې ازادي غواړي. د پولیسو افسرانو او عیني شاهدانو ویلي چې امنیتي سرتیرو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. په 2 نورو سیمو کې د پاکستان پلو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب راپور هم ورکول سوی چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 تنه ملکیان ټپیان سوي دي. په کشمیر کې د روان تشدد څپه وروسته هغې پیل سوه چې د جولای پر 10مه د حزب المجاهدین افراطي ډلې مشر برهان وانی له هندي سرتیرو سره په نښته کې ووژل سو. د بنگلاديش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. د ته د مرګ دغه سزا د هغو جنایتونو له کبله اعلان سوی چې په 1901 میلادي کال له پاکستانه د خپلواکۍ ګټلو په وخت کې پیښ سوي دي. د میر قاسم علي د قضیې په اړه د قاضیانو یو 15 کسیز هیئت نن دغه حکم ورکړ. که چیرې ولسمشر عفو ونه کړي په دې توګه به د جماعت اسلامي ګوند دغه 3 شپېته کلن مالي مرسته کوونکی شایي په دار وځړول سي. د بنګلادیش د سترې محکمې یوې قاضي تورین افروز د وروستي حکم هرکلی وکړ.
Now the only option remains for the
اوس یوازینی انتخاب چې تورن کاسته پات دی دا دی چې شاغلی میر قاسم علی به ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. کچیر ولسمشر عفو ونه کړي زه یقیني يم چې د اعدام سزا به ډیر ژر عملي شي.
د علي پر ضد دغه حکم په داسې حال کې جاری کیږي چې په بنگلاديش کې په وروستیو کې د سخت ریزو وسلولو لخوا یو لړ بمی حمله وسوې. تر ټولو خونړۍ د جولای د اولې حمله و چې وسلولو پلازمینه ډاکا کې پر یو کافي شاپ حمله وکړه. شل تنه یرغمل سوي کسان چې ډیری بهرنیان وو وژل. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې وغوښتل چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادایش متمرکز کړي، نه پر کرد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارټر ویل موږ پوهیږو چې ترکیه او کرد جنګیالي په خپلو کې تاریخي اختلافات لري، خو په خود امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه دا چې ترکیه باید له داعش سره مبارزه وکړي.
موږ له دواړو لوریو غواړو چې یو له بل سره جګړه ونه کړي، بلکې د داعش پر ضد پر مبارزه د خپل تمرکز ته ادامه ورکړي. دا له دواړو لوریو سره زموږ د همکارۍ اساس.
د کارټر له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د سوریې په جرابلس ښار کې د ترکیې ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ جګړې د منلو وړ نه دي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما شایي په چین کې د نړۍ د 10 سترو صنعتي هیوادونو یا G7 په راتلونکي غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غیر رسمي خبرې وکړي. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بین رودس پرون خبریالانو ته ویل معلومه نه ده چې اوباما او پوتین به راتلونکي یکشنبه او دوشنبه د G7 په سرمشریزه کې رسمي خبرې هم وکړي خو که نه. خو رودس زیاته کړه چې دواړه مشران اکثر د سرمشریزو په څنډه کې خبرې سره کوي. او وروستۍ خبر ده چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو پرون وویل د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي چې په ماتو ګوډو کښتیو کې سپاره وژغورل. دا په 2018 میلادي کال کې په یوه ورځ اروپا ته د روانو کډوالو تر ټولو ستره جوپه ګڼل کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې رحمت الله افغان او صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا موضوعات لرو: افغان چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره خطونه مات کړي دي، او د غلطه په هوایی بمباریو او روانو عملیاتو کې د 122 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د جانخیلو د بیرتانی ول لپاره د روان عملیاتو تازه حال به په سیمه کې خپل خبريال درته وړاندې کو. دا به مو اوري چې د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني فعالان وایي وسلوال هڅه کوي چې د سیمې د استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې مرکزونه د پکتیا او خوست ولایتونو ته انتقال کړي. په پکتیا کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په یاد غونډه جوړه شوې وه او دغه غونډې ګډونوالو له حکومت نه وغوښتل چې د ډاکټر نجیب الله مړی دې کابل ته انتقال شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره یې چمتووالی بشپړ شوی دی.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیله. یو دا چې له یوې خوا مستند نهایي کړی معتبر سند باید غونډې ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمنې یا تعهدات چې موږ د توکیو
په دې اړه بام ریپورت واورئ. دا به مو واورئ چې ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ازادي اوریدونکو پروګرام هم له یاده مو باسي. افغان چارواکي وایي د جانخیلو د سقوط خطونه یې مات کړي دي او د دغه ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره یې په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د حکومت چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو کې دغلته 122 وسلوال وژل شوي دي چې زیاتره یې د حقاني شبکې غړي دي. همدا اوس سره له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور بل تاسو نه واورو، په جانخیلو کې د روانو عملیاتو د تازه وضعیت په اړه راته وایي.
خوشاله اوسې زم په خپل بار د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې تاسو معلومات ورکړل، د پکتیا امنیتي ادارې وایي چې دوی د جانخیلو په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو له لارې 122 تنه وسلوال وژلي دي. د دوی د معلوماتو له مخې چې موږ سره د ټلیفون له لیکې کې شریک کړي دي، سیمې نه دوی وایي د حافظ سعید په نامه د جلال الدین حقانی د ډلې یو مهم کمانډان چې دغه جګړې سنبالول یې هغه کاکی په نوم یو بل کمانډان چې د حقانی ډلې مهم کمانډان یادی دی او د وزیرو مربوط کس و هغه هم په دې جګړه کې وژل شوی. د پکتیا د ځینو امنیتي سرچینو په قول چې نه غواړي نومې واخیستل چې دوی وایي چې په دغه جنګ کې ویل کېږي او د دې معلومات دي چې د طالبانو والی کریم په نامه د وردګو اوسېدونکی و هغه هم په دې جنګ کې وژل شوی او ورسره څنګ کې څومره کسان چې درلودل او جګړې ته راغلي و هغه وژل شوي. او دا خبره وکړه ولسوالۍ لپاره نوی ګمارل شوی د طالبانو کمانډان قدیم چې اصل نوم یې مطیع الله او په قدیم مشهور و دا هم وژل شوی. دوی وایي د 23 سپین غر زون امنیه کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد موږ سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی په عملیاتو کې بوخت دي، ځمکې له لارې او د هوا له لارې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. د جانخیلو ولسوالۍ اکثریت هغه سیمې تر ډېر تهدید لاندې وې او د دوی ځواکونو ته تر ستر تهدید پېښېدی شوی. هغه یې له هوا نه بمبار کړی او دوی خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. انصر دا هم وویل چې 5 ورځې مخکې د ولسوالۍ د سکوت لپاره دولس سوه بیلابیل وسلوال د بیلابیلو سیمو نه راغلي وو. دلته منسجم شوي او دې ولسوالۍ ته سکوت پلان جوړ کړی وو چې دوی په شاتګ کړی وو او د دوی په خبره چې د دوی د شاتګ یوازینی هدف دا وو چې سیمو ته طالبان راشي او دوی خپل عملیات پیل کړي. ځین کمانډان دا هم وویل چې دوی په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې د 5 ورځې مخکې جګړې نه تر اوسه پورې چې کوم مرګ ژوبلې لري 22 کسانو پورې مرګ ژوبلې لري چې په دې کې د اردو امن نظم او د دې سرتیری دي چې هغه جنازې خپل کورونو ته انتقال شوي دي. بله انسر،
ډېر زیاته مننه کوو. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د جانخیلو د ولسوالۍ چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د بیرته نیولو د عملیاتو په اړه به له تاسو حال اخلو. د اود تپانو دوستانو چې له پکتیا څخه رپورټ راکوو، د کابل چاپګڼو رسپانو هم په همدې موضوع لیکنې کړي دي، یعنی د جانخیلو د ولسوالۍ د سکوت پر موضوع یې لیکنې کړي دي. لاړ به شو کابل ته، له اجمل تورمان څخه به د کابل چاپ د نن ورځې رسپانو ته کتنه واورو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې د آی ایس آی لخوا خوست او پکتیا ته د حقانی شبکې د مرکز د راانتقالولو د هدف په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پکتیا ځینو استازو خبرداری ورکړی چې حقانی شبکه غواړي د دغه ولایت په جاني خیلو او د خوست په موساخیلو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي. په مطلب کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل په حواله لیکل شوي، پاکستاني استخبارات هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ د حقانی شبکې په مرکزونه او دوهم شمالي وزیرستان بدل کړي. په مطلب کې د غشن ویل شوی چې د غواستازو د حکومت مشران د نامنیو په وړاندې په بیغوري او د هیواد او خاورې په سر په معاملو کولو تورن کړل. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د جاني خیلو لاندې کول د پاکستاني غاصب حکومت ناوړه هدف و چې تر سره شو. د سر مقالې لیکونکي لیکلي د هڅې ته آن په نړیواله کچه د رسنیو پام اوښتی دی. دا ځکه چې د پاکستان موخه دا ده چې د ډیورنډ کرښې دې خواته د ترهګري او اورپکې حقانی شبکې زالې ځای پر ځای او نړۍ ته ځان سپین وخی. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت ستر مسولیت دار چې د پاکستان د یرغلونو مخنیوی وکړي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دا شان یرغل کوي، بلکې د هیواد په ګڼو سیمو کې خپل دې کار ته زور ورکړی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې ویلې لیکنې ته اشاره کړې چې په کې راغلي د جاني خیلو په سقوط کې د حقانی شبکې نږدې 1200 وسلوالو برخه اخیستې وه، خو د نیویارک ټایمز په خبره 1200 افغان ځواکونو داسې مقابله وکړه چې لاره یې ترې ورکه کړه، خو تر وو ورځو وروسته چې وسلې او مهمات اخلاص شول تکتیکي په شاتګ یې وکړ. په مطلب کې وړاندې د نیویارک ټایمز په حواله راغلی چې اوس دا ډله غواړي زرمت او نورو سیمو ته مخه کړي او هلته خپل مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي ځواکونه به اجازه ورنه کړي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه چې ګڼو ورځپاڼو د پکتیا د ولایت د جنخیلو ولسوالۍ د سکوت په اړه لیکنې کړې وې. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي وسلوال هڅه کوي چې د سیمې استخباراتي کړیو په مرسته د حقانی شبکې مرکزونه پکتیا او خوست ته انتقال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونه به هیڅکله پرېنږدي چې وسلوال په خوست، پکتیا او یا هم بل کوم ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع رپورټ لري.
په کابل کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په زیاتولو له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه د غوسیمو ته انتقال کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي ناستې پر مهال د لوی پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د وسلوالو له لوري د جانوخیلو ولسوالۍ نیول هم د پولې دې غاړې ته د تروریستي مرکزونو د لیږد یوه برخه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل مدنی فعال الحمدلله همدرد
د جانخیل ولسوالی په لویه کچه د پاکستان فوجان هلته رهبری د طالبانو په غاړه لري چې د هغوی لوړپوړي فوجان هلته ووژل شول. په جانخیل ولسوالی کې د حقانی شبکې مرکزونه همدغې سیمې ته انتقالېږي. دغه جغرافي موقعیت ته په کتو ډېره مهمه ولسوالی ده.
دښمن پلان لري د منطقې د استخباراتو په مشوره چې د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې چې د جانخیل ولسوالۍ سره پراخ ګډ سرحد لري هلته دایمي اډې جوړې کړي. موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړو ترڅو د دویم وزیرستان د جوړېدو مخه ډب کړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د هلمند او کندوز په څیر چې وسلوالو غوښتل هلته هم مرکزونه جوړ کړي او یا له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه ورته انتقال کړي، په پکتیا او خوست کې به یې هم مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ورځ هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. نو که چیرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري، دا ارمان به ګورته ویسي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د دوشنبه د ورځې د ګڼې په یو مطلب کې خلی چې طالبانو د جانخیلو د سرحدي ولسوالۍ په نیولو د جګړې نوې جبهه پرانیسته. نیویارک ټایمز د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې پر جانخیلو خیلو برید د حقانی شبکې کار دی او اوس دغه ډله هڅه کوي چې د څمکنیو او پټانو لسوالیو په نیولو سره ځانونه دلته ځای پر ځای کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حالات د دوی تر مدیریت لاندې دي او د همدغو اندېښنو په ځواب کې په لسو ولایتونو کې 14 تهاجمي عملیات پیل کړي چې خاص کمانډویان هم پکې برخه لري. ښاغلی دولت وزیری یو ځل بیا
په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلی ځلې روانې دي، عملیات روان دي، انشاءالله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي.
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی بیا د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په ښه مدیریت کولو ټینګار کوي. دی وایي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو مؤثریت به یې هلته ډېر وي چې سم مدیریت یې وشي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پکتیا کې د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله یاد غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د پکتیا مشرانو د ولایتي شورا یو شمېر غړو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د هیواد د دې ولسمشر د تدفین د مراسمو لپاره تیاری ونیسي او په ښه ډول یې په مرکز کابل کې خاورو ته وسپاري. نور حال سیمې د داود تپان په ریپورټ کې.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مخبر علما او مدني فعالان یو شمېر مېرمن او ځوانانو د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس نجیب الله په اړه یاد غونډه کې افغان ولسمشر حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي د حق پر ځای کېدو او ارواح هوسا کېدو لپاره باید د هغه د تدبیر مراسم په ښه ډول مرکز کابل کې ترسره شي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د مزار جوړېدو په موخه د کابل کې یو ځای غوره او له دې ځای څخه د قبر انتقال او هلته د تدبین مراسم جوړ کړي.
نو پکتیاوال او پټوله کې لوی پکتیا هم غواړي ترڅو د هغه باتور شهید چې په تاریخ کې قرباني بی مثال ده د وطن راتلونکي نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسم سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په دغه یاد غونډه کې د پکتیا علما هم برخه اخیستې او ویل چې دوی به دغه ځوانانو ملاتړ وکړي چې د خپل تاریخ د نموتو څیرو درناوی کوي. دا د غونډې په لړ کې د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر خیسته جان عادی په پاکستان تور پورې کړ چې د تاریخ له پاڼو د نجیب د نوم ورکولو لپاره خپل ټوله هڅه کړې ده.
یو ښکارا ثبوت دی ډاکټر نجیب تاسو نیټ تمخه کوي د نجیب الله خبرې ووري. نننی څه حالات په افغانستان روان دي د مخنوي دي پر د سړي قرباني ورکړي ولې موږ هم داس پوینو لمبي
نموړي پکتیا ولسونه حکومت ته دوه وړاندې زونه وکړل. لومړی وړاندې زیدا و چې دا ډاکټر نجیب پنوم یو داسې بنسټ ایجاد کړي چې د هغه افکار وطن پرستی خلکو ته ور وخایي او بلې له حکومت څخه وغوښتل چې د نموړي خاورې واډو کې کابل ته انتقال اول ته پرخه مزار جوړ کړي.
هالو رادیو آشنا گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفادو لښپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتواله بشپړ شوې ده. خبره د سه شنبه پورز د مالی وزارت ویان د ازادي رادیو ته کړي. د چارو سیډون کې ویله هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره نه دي تر سره کړي. قاسم سلمل په اړه نور جزئیات سره.
د مالی وزارت وای د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره لټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحه ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سیشن بپولس ازادي رادیو تو ویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې سمود مخ کې نهایي سو د ټولو طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
مونږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوي خو مستند نهایي کړي معتبر سند پېز غونډه ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمنه یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه راپدې خو د لودو اکثر عملي سي.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړی توبونه حق اساسي مسایل دي چې د شاغلي عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نوموړی وایي په بنسټیزو برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او 150 سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې تر څنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې بورباندې بحث وسي، خو تر څنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقونو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د توکیو په کنفرانس کې په 2012 کال کې د 4 کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کنفرانس کې خپله ژمنه تازه کړه. خوای افغان حکومت د بروکسل کنفرانس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه، دا مې د چارو له کارپوه قیس محمدي نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر ننه پورې هم دې ته تیاری نه لري او آمده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خوا نه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړې او عملي کړې نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا ور هم د تیرو کانفرنسونو غوندې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نسی دوا کولی. نوموړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې علي اداروي ک د هرات دولتي شورا پر رئیس لوی څارنوالي فیصله عملی نشي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور کمیږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د علي ادارې رئیس حسین فخری وایي ک د هرات دولتي شورا د رئیس کامران علیزي په اړه د لوی څارنوالي لمړنۍ پریکړه عملی نشي، دا باندې اندېښنې وړ موضوع وي. ښاغلی فخری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل کیږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور پاړوندې ادارو کم او زیان وویني. دا هغه په باور که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د فساد سره مبارزه سخته ده، خو د حکومت مشران باید شته خنډونه له منځه یوسي.
اگر قرارهای اولی مقام لوی سروالی در حصه رئیس شورای ولایتی هرات
که در هرات دو ولایتی شورا رئیس په حق لومړنی پریکړه عملی نشی، د فساد سره د مبارزه او هغه هم د لوی څارنوالۍ لخوا د اقدامات په برخه کې بعد د خلکو باور لوی زیان وویني.
دا په داسې حال کې راځي چې د هرات دولتي شورا رئیس کامران علیزي د هرات د استیناف له محکمې څخه په فساد دی و تورن کس د وستلو په تور لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړ او دا غو وظیفه یې وزندوله. خو د هرات دولتي شورا رئیس د څارنوالۍ د دې پریکړې په ځواب کې وی خبري غونډه ته وویل چې نو موړی لوی څارنوال د چوکۍ ته نه دی رسولې چې د نیول کېدو امر یې صادر کړي. کامران علیزي کابل ته تر لند سفر وروسته بیرته هرات ته ستون شو او خپل وظیفې ته حاضر شو. نو موړی وویل چې د واقعیتونو تر ښکارا کېدو وروسته لوی څارنوالې د وظیفې د ځان پریکړه بیرته اخیستې ده، خو لوی څارنوالې بیا په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. له دې سره یو شمېر مدني فعالان وایي چې قانون یوازې د ټولنې په ټیټو خلکو تطبیقیږي، نه پر زورواکو. د فرید احمد امیری په نوم یو مدني فعال:
تروسه پورې کله هم موږ او تاسې د دې شاهدان نه یو پاتې شوي چې یو 4 وزیران، یو 3 مرستیالان او 1 والیان د په زندان کې لویدلی وي او یا د په ریښتینې توګه د دوی دوسیې له فساد خالي وي.
دا فعالان وایي تر هغې چې مسلحتونه یوه لوري ته نه شي، د فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر حده پاتې وي او بس. ښاغلی امیری وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې له سختې ازموینې سره مخ دی او وبلیدل شي چې په دې مبارزه کې تر کومې کامیابۍ رسیږي که نه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:09 اورېدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته ورسید. هندوستان ته د دې 3 ورځنی سفر پر مهال به نوموړی د امریکا او هندوستان ترمنځ په ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا د بهرنی چار وزیر او د اقتصاد وزیر د سه‌شنبه په ورځ د 3 ورځو لپاره هندوستان ته ولاړل. دوی د امریکا او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او هم د راز له پاکستان سره د کشمیر په اړه پر خبرو بحث کوي. ټاکل شوی د جان کیری به د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودی او نورو هندي مشرانو سره په نوې ډیلی کې وویني. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې دوی به د هندستان او امریکا ترمنځ د 1500 میلیارد ډالر په لګښت د لوی کچې سوداګریزو پلانونو په اړه خبري وکړي. تر دې مخکې جان کری بنگلاديش ته د یوې ورځې سفر وکړ. دوی په هندستان کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما او د هندستان د ولسمشر نارندر مودي لخوا پیل سوي ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د یو بل نظامي اډو د کارولو اجازه ولري. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د چین د زیاتېدونکو نظامي هڅو په مخالفت کې دفاعي موافقې لاسلیک کړې. کارټر وویل دا موافقه به د دوی د ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات اسانه او نور هم چټک کړي. رویټرز خبري اجانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هندوستان د اقتصاد وزیر پینی پریتسکار د سې شنبې په ورځ د خپلو خبرو پر مهال د کشمیر د لانجې د حل په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل سوی د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره په خبرو کې به هم د کشمیر او همداراز افغانستان په اړه خبرې وسي. جان کری به له صدر اعظم مودي سره د چهارشنبې په ورځ ویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې کری به هندوستان وهڅوي چې له پاکستان سره د کشمیر په اړه خبرې وکړي. هندوستان له افغانستان سره په تیرو 15 کلونو کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت اقتصادي مرستې کړې دي او په دې وروستیو کې به افغانستان ته نورې وسلې هم ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمه بجو ته یو ار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په غزنی، پکتیا، کندهار، هرات، تخار، بغلان، کندوز، جوزجان، بلخ او نور ولایتونو کې شوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر ژر تازه دمي ځواکونه دې ولسوالۍ ته واستول شي. د کورونی چارو وزیر د پولیسو په لیکو کې د شوزو حضور د افغان شوزو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروری امر ګڼي. تاج محمد جاهد نن په کابل کې د لیدلوري او د پولیسو راتلونکي تر عنوان لاندې کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او خلکو په ګټه نه دي. د دې شورا ویان نن په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دغه ډول اختلافات کولای سي د خلکو او حکومت ترمنځ واټن نور هم زیات کړي. د قرغیزستان چارواکي وایي یو وزن وژن کې چې په موټر کې سپورو په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کړې. په بریت کې خپل بریت کوونکي وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. د بنگلاديش ستري محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرد بندیز چې له 250 ورځو راهیسې نافذ و پرون لغوه کړ، خو څو ساعته وروسته د سیمې د لوی ښار سرینګر په ډیری سیمو کې د خلکو پر تاګ راتګ بندیز ولګاوه. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا 5500 پناه غوښتونکي چې په ماتو ګډو کښتیو کې سپاره و ژغورلي دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصيلي په ازادي رادیو دات کام کې ولولي او وګورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له نجيبي سامان څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې افغان ولسمشر نور هیوادونو ته د انګورو د صادراتو لپاره یو کمیسیون ټاکلې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل هغه انګور چې د پاکستان لارې ورته د ترانزیت اجازه نه ورکول کیږي د حواله لارې به هند او نور هیوادونو ته صادر شي. شاغلی الکوزي وایي هند هم په دې برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده.
هدایت یې ورکړو چې اریانا ته او نورو ټولو تیارو ته او د هندوستان نه هم کومک وغوښتو چې هغه انګور چې دلته خرابېږي او دوی ودرولي دي هغه باید په ډېر عاجل باندې انتقال شي هندوستان ته. پرون یوه تیارې پرواز وکړو، نن هم یو تعداد حرکت کوي ځي او هندوستان هم کوشش کړی دی چې په دې باندې ټیکس او مالیه د منځه ویشي.
بلخوا د مالیې وزارت او یو شمېر نورو اقتصادي سکتوري وزارتونه هم د افغان سوداګرو سره د صادراتو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شنبې په ورځ به په هرات ولایت کې د تجدید وړ انرژي لومړنۍ لویه پروژه پرانیزي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه به 2 میگاواټ انرژي تولید کړي او د هرات صنعتي پارکونو ته به برېښنا ورکړي چې ورسره به د فابریکو د خوندانو ستونزې تر ډیره حده هوارې سي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د جاپان لخوا د 15 میلیون ډالر په ارزښت تمویل کیږي او په راتلونکي هم المیشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې پدې توګدي. یو بوجي پاکستانی اوړه 1280 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1290 افغانۍ پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2340 افغانۍ، یو درې نیمانی بوجي ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1310 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 68 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 461 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې نجیبې زمان درته وړاندې کړل. تاسو زموږه غږله ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منسدي سبدو لشپګ نوي او د اف ام په 3.15 اوریدل شي. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقوقو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت لسکونه مخالفین په خپلو زندانونو کې ساتلي او بهرنۍ نړۍ سره یې د دوی تماس قطع کړی. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې د پرونی غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په اړه خبرې کړي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په بنسټ نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونو له یاده مباسي.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره لغونډې وروسته وویل چې ډیپلوماټان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغې وویل چې جمهور رئیس قربان ګلی بیردی محمدوف سره په دې سلاسه وی چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډېر ښه خبره وي چې ډیپلوماټان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي او بیا به نړیوال ډیپلوماټان هم وکولای سي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هیواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربان ګلی بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسی په لاره روان دی. د جرمني صدر اعظم وویل چې ترکمنستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څېړل کیږي.
د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان افغانستان سره ډېره فعاله همکاري لري. موږ له خپلو بهرنیو چارو او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمني او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان په حق له غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کېدای سي یو درې اړخیزه ښه همکاري
رامنځته سي.
د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډې خبري غونډه کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د ملي اردو د یو سرتیری نبی جان د معلولیت د اسنادو ستونزه راخستل شوې ده. نبی جان ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې او دواړه پښې فلج شوې، خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژندتون کې بند دي. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د ملي اردو سرتیری نبی جان له ازادي راډیو سره په اړیکې کې و دا پوښتنې مو ځینې وکړې. وروره، ستا نوم څه دی او له کوم ځایه د تماس نیولی؟
ایمان هم نبی جان دی، پلار نوم اسلام خان دی، ننګرهار ولایت څخه مې تماس نیولی.
ستا ستونزه څه ده؟
زه یو تن د ملي اردو سرباز وم او لګېدلی وم د نورستان ولایت په کام دېش ولسوالۍ کې، او معیوب وم. په دواړو پښو باندې پښې مې دواړه فلج دي او زخمي شوی وم.
په کوم کال کې معیوب شوی؟
زه په 1908 کال کې معیوب شوی وم.
دا هغه ورسته دی، بیا څه وکړه؟
درې میاشتې ما ته ماس له ګنډک نه والک، بیا د تا دا وی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې هلته د بستر وم چې بیرته راغلم، زه کیتې نه مل پاک کړی وم، څوک مې نه و چې بیرته د خپلې کیتې ته وړوئ. په ما باندې بیا وخت لګو، تر زه بیا 4 کال کې ما بیرته مراجعه د کابل چاپی بستر هسپتال ته بیا وکړه. سا د پرسونل ما د محبت فصل فصل سادی باندې تایید کړم. نو زه بیا کل اردو ته کنډک ولېوه، ټولي دغه جانو ته ولېږله. ما وی نه ما چې کار کله را جوړ کړم، سره مې وړو چې اتم کمیشن دی کل اردو باندې پیسې را وکړله. پیژنتون ته ماری پکمل ته چې ماری پکرم سه بیا ورې مې اسناد مشترک کل اردو ته راغله. بیا مې دې نه ورلو، بیا را مشترک کړل. دا وی راته ویلې چې هغوی ته هلته تاین بس کې تا حاضر کې تا ته د کابل بانک کارت جوړ کړي.
ته چې کله ټپي شوې، خپلې قطعې در سره څه مرسته وکړه؟ کوم روغتون ته یې معرفي کړې؟
او زه د چرسو بستر روغتون ته معرفي کړی وم. اتلس شپې وم، ما دا ټکونه درې مرمۍ مې خوړلې، ډېرې سختې وې. نو ما ته دا ویل ته زه خارج کړم، زموږ وطن ډېر یخ دی، دلته ما ګزاره نه کړې. زه پېښور ته لاړم،
د پېښور نه چې بېرته راستون شوې، نو کومې ادارې ته د مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه، وروسته مې وکړه. هغه وخت څوک مې نه و، پیسې راسره نه وې، کرایي راسره نه وه، په یوازې مې نه درلود.
کومه قطعه کې چې تا کار کولو، هغې خو بس مکتوب در کړی کنه؟
هغې مکتوب را کړی و، چې بستر نه مکتوب را کړی و. چې بېرته مراجعه وکړه، ما د مشکلاتو له وجې بېرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه، وایي ته من بچه وی، ورته دا یې ورته هغه
د 400 بستر روغتون چې ته رخصتولې، دا خو به لیکلي چې دا د پښو نه فلج دی او په قطعه کې نوره وظیفه نشي اجرا کولی. دا یې لیکلي؟
هو، دغه ټکي لیکلي. دا سړی پل ده، په ملا لګېدلی، اعصاب و رګونه پرې شوي دي.
دې روغتون چې تا ته دا مکتوب درکړو، دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا ما بیرته اخترو بستر هسپتال ته په 1900 کال کې و. هغه نه بیا وروسته بیا هغه وخت کله پاکستان نه راغلم، شپږ میاشتې بعد څوک مې نه و چې بیا وړی وای. بېرته تره زمونه وړی وم، پېښور ته بیا راسره لاړ نه کابل ته. بیا ورور مې چې کله 1900 کې څنګه راغی، ما ورته ما هسپتال ته ورسوه. بیا زه ورسولم، بېرته مې ټاکلي بستر هسپتال باندې مکتوب بېرته ور وړ. دوی ریاست د پرسونل ته بیا ولیکه، ریاست د پرسونل بیا زه تایید کړم د وزارت، او راتلی چې ته کنډک ولې وه، او کلي دغه جانو ته لاړ. تا هغه نه تا کار کې برابر کې ماش بیا حواله کې تاین بس کې حاضر دي کې بیا برا چې موږ وزارت کې تا ته تقاعد درکړو. درې د پېمې اسناد وړي او درې د پېره مشترک کړي بېرته.
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کوي؟
نه نه، هغه خپله شوبه لري په وزارت په پېژندو کې. د شهیدانو معلولینو خپله شوبه معلومه ده، چې هغه ته کله تایید کړي بیا یو راسب ده تقاعد. بیا هغه ته موږ دوی مراجعه کوي، خو هغه نه بیا تا ته کار درکوي.
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاعد ریاست ته ورسیږي.
ما دغه اسناد چې دي دا له پېژندون د شهیدانو معلولینو شوبې نه مخکې نه دي بللي، دېج نه بېرته راته وکړي دي دوه واره.
ته تقاعد ته سوق شوی او تقاعدي دې ثابته شوې؟
او کول اردو کنډک لیوا دوره ته تقاعد راکړ او غالي تا کړنه کړي. ما ماش دلته والے کې ما ولي کې ما تکړ دي.
دا سه نور سرتيري مو چې دا سه پیخه پی شوی دا وغه تقاعد شوی، هغه د پروسسنګ په مخ وړل ده.
هغه هم دا چې بولې د یو غټ خلک یل دي، موږ غریب خلک یو، موږ به پیسې به وسه د توان خلک یو. یو پیر ورته بوله پیر زه خپل کړی تیاری او خلکو نه پیدا کوم دی. انت وې سم درته انت چې یو سوس پیر باندې به جاګه پیسې لاړ دي، پیر ته خپل د تخت پور پر روانې دي. الګ پیسې پیدا کوم بیا ورته بیا دا کیسه مې دا دغه ډوړه دي، نو ډېر پر پریشان یم.
سمره وخت کیږي چې به کار پسې د سرګردانه ګرځي.
نو یو ورخه مخ تیم تل مو په تاتیا کال کې هغه ته پیسې را سره خالي کنده کورل. مو بیر دراغله مسجد پورته بیا په سلور نه په اوله میاشت کې ما دا کار روان کړی، تقریبا لس تیرې بجې تللی یم، راغلی یم، یوه ورځ مې کور کې هم بیا ټلیفون او بې سوچ او بې تکلیفه ما نه ده تېره کړې، کار نه راته کېږي.
نو تا ویل چې زه کنډک ته تللی وم، کنډک کې د څه کول ته باید پېژندون شو بیې له تللی وی که نه؟
خو پېژندون مې هلته لېږي، کولیرو ته کولیرو مې لیوا ته لېږي، لیوا مې کنډک ته لېږي، کنډک مې ټولي ته لېږي، بیا ما هغه پخواني اسنادات برابر کړي، را سلسله په سلسله بیا کولیرو ته را وړم، دلته زه را کړي، بیا اسنادات برابر کړي، بیا مې وزارت ته ولېږي، او دلته دوی خالي دومره نه پېژني، ما ته د غاښ ماس لاندې حواله کړي، بیا ما ولېږي.
کومې شوبه کې ستا کار بند دی؟
دفاع
وزارت له مسؤلینو سره به شریک کړو.
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مو اوریدلې وي. رادمنش صاحب پوښتنه داده چې د یو ټپي او معلول شوي سرتیری اسناد هم دومره پړاوونه وهي او سخت لکه نبی جان چې وایي؟
هغه سرتیری چې په وزارت دفاع ملي په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضي او استقلال نه دفاعي او زخمي کېږي، رایگان په اردو ملي په روغتونونو کې تداوي کېږي، کله چې یو نفر خپل فزیکي قدرت له لاسه ورکړي، خپل شفاخانه د ډاکتران او متخصصینو له لیارې نه پر باندې تحقیق کېږي، اصل تحقیق نه ورته یا غیر محرف سند ورکول کېږي یا تقاعد ته سوق کېږي، کله چې په تقاعد کې سوق شو د دوی اسناد ورته ورکول کېږي، دای وري پیژنتون ته د پیژنتون د تقاعد خزینې ته استول کېږي، او دای کولای شي چې تر آخرین رمق د حیات دغه امتیازات نه استفاده وکړي.
محترم رادمنش دا سرتیری وای چې په روغتون کې بستر وو، او کله چې رخصتېدو روغتون ورته د ناروغۍ اسناد ورکړي دي.
د شفاخونه لیار نه خپل سند واخلي، او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټر، او کنډکټر د هغه لروي نه ورته اسناد جوړي، اسناد یې راځي سردرستیسته، او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته، پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسناد لروي نه ورته فورمی جوړ کړي، او فورمی یې استوي خزینې تقاعد ته.
رادمنش صاحب دا وی پیژنتون ته څو ځله مراجعه کړي خو کارونه نه خلاصيږي.
دا د دوی وظیفه ده، دا مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیار نه د مشکل حل کیږي، کونه شو د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ شمیره ده 9 9 8 9 0 0 و.
ازادي او اوریدونکي،
اندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. تر هر څه دمخه راځي چې پیغامونه واورو چې زموږ اوریدونکي څه ویل لري.
السلام علیکم. اټک یم ګرانو افغانانو، د مولا او د طالب جنگ د ناتو او د امریکا پر ضد نه ده، بلکې د طالبانو جنگ د افغان ولس پر ضد ده. هغه کا افغان سرتیری وي، کا ملکی وګړی وي، کا خون کې وي، کا شاګرد وي، هغه کوم وخت چې د هلمند نه امریکایي ځواکونه وتل، نو باید دوی جنگ قرار کړی وای. جنگ نه به لاس اخیستی، ځکه په هلمند کې یو امریکایي سرتیری هم نه و، نو دوی جنگ به چا سره کوو؟ د افغان سرتیری خو افغانان دي، مسلمانان دي، د دې خاورې بچیان دي.
السلام علیکم. د ازادي راځي ټول خلکو ته سلامونه. الله ته غام داري چې د هلمند پر لارې څه کار مليات سره کړی، د هلمند لاس لاس کې لوی مو نه دم بربند. السلام.
ما
معصوم وردګ له زبل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دا کار چې طالبانو په کندوز کې یو پل الوزول لري په بمولو باندې په کلکه غندم. دوی وایي چې دا کار ته امریکایي الوتکو کړی دی. دوی ملي شتمنیو ته ژمن دي، احترام ورته لري. دوی داسې کار نه کوي ځکه چې دوی د ملي شتمنیو احترام کوي. دا د ملي اردو عسکر چې دوی شهیدان کوي. آیا ملي اردو د ملي شتمني نه ده؟ هر څوک چې زموږ د ملي اردو سرتیري شهیدان کوي دا د پنجابیانو کار دی، دا د پاکستان غلامان دي، دا د پاکستانیانو کار دی، دا د طالبانو د هغو طالبانو کار دی چې پاکستان لپاره جنګیږي.
بلې، السلام علیکم. عمران الله شکور د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د داولپلو چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې په هلمند کې بیخي وضعیت سره خراب دی. د هلمند د لس ګامن ښار نه دا خواته طالبان په کمین کې دي او سوخته ولاړ دي. د داولپلو چارواکو سمې دا هیله ده چې هلمند ته پاملرنه وکړي. په هلمند کې یوه ولسوالي داسې هم نه ده چې ټوله د طالبانو په لاس کې ده. د کابل د داولپلو چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې هلمند ته پاملرنه وکړي. که چیرې هلمند ته پاملرنه ونه کړي دا به هم د ډېر ویجاړ سره مخامخ.
زه شیروالی دی پکتیا ولایت د چمکنیو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه دا پیغام کوم د امنیت کمانډان ته، د وزیر دفاع ته. بس د دینوزی خولې طالبان راووځي چک پین یې اچوي. خو دا خو یوه ورځ نه ده، دوه ورځې نه دی، دا خو که کار عمر دی. څنګه چل چې راووځي بس خلک کوزی په عذابوي، خلک د دولتي کسانو پسې ګرځي، هغه لټۍ کارتون او خی کم ځای ته تپوس نه کوي. دی خو یوه ورځ نه دی اراده شي په پکتیا کې څه ته مرکزونه ده. د ټوله بمبار کې د نوږې خولې غرو کې دی وګر یو غر دی په هغې منځ کې خو مرکزونه دي. هغې بمبار کې هوایي ځواک نه دی کار واخلي.
السلام علیکم. سلیمان ننګرهار یم. له ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ څخه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. د پاکستان او پنجابیان کوټ ولسوالۍ خواته راوړي او د ننګرهار په ولایت کې د جنگ تنظیمات نشي په دې هیله چې حکومت ډېر پاملرنه وکړي او موږ ډېر بد حالات کې اوسو. باید حکومت ډېر تنظیمات نشي او زما دغه پیغام بار بار خور کړي. ازادي راډیو نه ډېره مننه. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان احمد د هلمند ولایت بابا جل څخه خبره کوم. هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشئ کړی. دغه نن دوه شپې لري چې پر موږ په ورځ بمباري شروع دي او هغه چې پولیس او تصاوی کوم شي دي. څنګه جمهور رئیس کوم امکان او کوم پوهنه چې دی هلمند ته راستولی دي. نو تاسو موږ سره ډېر جلم کوي. جنګ په ندالي کې شروع دی دی ویلي بابا جی. نو که دا نقشې نه دا خو موږ عام ولس دي چې موږ جوړ کړو. موږ ولایت په خپل ټکان او خپل په مړو کې رسیدای شو. هر شپه هر ورځ موږ په سرایو کې موږ په کلیو کورو کې بمونه دا چې ګټي بولي بمباري شروع دي.
بله، السلام علیکم. سید محمد یم د هلمند ولایت. ازادي راډیو څخه یو جنرالم سیزما د سم پیغام د چې پرېږده ماونه نشته دي. په هلمند ولایت څو رقم جنگونه روان دي. مشنه کښتونه پالیزونه کې تیاني باغونه جواري ماش د فکرات نشه. نو بیا شنه کښتونه مو وښ کلاک کوله. زموږ د مسول کسان صدا هره د طالبان دي حکومت یې خلک دي. دغه بزګرانو ته یو او تا وخت د امد حکومت خوا څخه هم د طالبان د خوا څخه ښه شو چې دوی د خپل شنه کښتونو بل چې وروره خو وچ کلاک کوله. وسلام.
دوستان لکه څنګه چې واوریدل اوریدونکو د امنیتی ستونزو په اړه په بیلابیل ولایتونو کې پیغامونه ثبت کړي ول. د همدغه امنیتی ستونزو په اړه په ځنګړي ډول د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په یو مرکه کې پوښتل دي. خغلې وزیر په ټول افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکوي. دغه مرکه زموږ همکار حدیث پردیس له خغلې وزیر سره کړی دا چې په ګډه به واورو.
زه تاسو ویل شم چې د پکتیا په ولایت کې د حقانی ډلې چې هر شوم پلان دی او هغه چې هر څه غواړي چې په پکتیا کې هم زړه جوړ کړي یا خپل تروریستي ډله افغانستان ته انتقال کړي دا یې هغه کار دی. زه تاسو یو څه چې هغه دی روخانه دی هغه وایم چې د افغانستان وسلوال پوسټ په هیڅ صورت هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. تاسو بلیدلی وی چې په شنوارو ولسوالیو کې د ننګرهار داعش غوښته چې مرکزونه جوړ کړي هغه د تارو مارش او وژل شو له منځه لاړه. باندې ترتیب باندې هغوی غوښته چې په هلمند کې مرکزونه جوړ کړي، خو تاسو ولیدل چې تلفات یې ولیدل، ټول مړه شو، ووژل شو او وتښتېدل. په کندوز کې هم هغوی غوښته، تاسو ته به معلومه وي چې هلمند کې دوی د مطلقې پوره ماتې سره مخامخ شوه. باندې ترتیب په روزګان کې هم دوی د پوره ماتې سره مخامخ شوه. نو کچېری په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري، دا ارمان به ګورته ویسي. په هیڅ صورت سره وسوال پوز نه دوی ته اجازه ورکوي او نه هغوی د دې توان لري چې هلته مرکزونه ولري. زمونږ کتاب اوس په جانخیلو کې دي، هلته په تصفیه بوخت دي، د قول اردو قومندانې په راس کې دی. په ډېر نږدې وخت کې تاسو واورئ چې جانخیلو ولسوالۍ تصفیه شوې ده او هلته تحکیمات اجرا شوي دي، بیرته زمونږ قوتونه هلته ځای په ځای کېږي. او د دې ترڅنګ باندې موږ نن 14 پلان شوي عملیات د هیواد په 10 ولایتونو کې لرو، او د دې ترڅنګ زموږ د کومندو قطعات هم په د هیواد په ولایتونو کې 14 پلان شوي عملیات لري، او هوایي قواو زموږ یو 34 پروازونه اجرا کړي دي. د دې ترڅنګ موږ هوایي ضربې، مستقل هوایي ضربې، 12 هوایي ضربې اجرا شوي دي. نو د شپې عملیات هم زموږ جریان لري. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي، عملیات روان دي. ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي.
تاسو ارزونې څه ښیي چې رښتیا هم په جانخیلو کې پاکستانی فوجیان یا د هغوی چې پاکستان له لورې راغلي وي دلته داسې معلومات څه لرئ؟ مهرباني.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مخالفینو سره بهرنیان دي. دا د تروریزم سره جګړه ده، د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. موږ ټول وخت ویلي دي مطبوعاتو ته چې د مخالفینو سره کچېرې زموږ خپل کورنۍ مخالفین وي، دا جګړه په یوه اونۍ په یوه میاشت کې باید رسیدله. نو دلته استخباراتي لاسونه دي، د دښمن سره بهرنیان شته، د عربان ورسره دي، پنجابیان ورسره دي، د نورو هیوادونو لکه چیچینو یوغور او دام ورسره دي. دوی ته تجهیز هم کوي، تمویلیي مرستې هم ورسره کوي، په جګړو کې ورسره برخه اخلي، خوونه روزنه هم کوي، او په دوی ناروغان او ټپیان هم انتقالي د تداوی لپاره. زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن سره د مخالفینو سره بهرنیان شته، مګر څه چې کوم پرې ارتباط لري، که بهرنیان وي او که هر څوک وي چې د افغانستان امنیت ته خطر وي او ضرر پیښي، هغو په مقابل کې موږ عملیات کوو او هغوی ته اجازه نه ورکوو افغانستان کې مرکزونه جوړ.
وزیر صاحب، د اخیری پښتنې په توګه تاسو ویل چې 14 عملیات پلان شوی په 10 ولایتونو کې، دا هغه ولایتونه دي چې تهدید پکې زیات محسوس ده؟ او
عملیات زموږ پلان شوی عملیات دي، تاروزی عملیات دي، په هغه ځای کې چې موږ راپور ولرو چې دښمن چیرته حضور لري یا غواړي چې هلته تحرکات اجرا کړي، موږ عملیات پلانو هلته اجرا کوو. نو دا لکه ننګرهارو، کونړو، سرپل، کندوز، بدخشان، تخار، مثلا د پکتیا، موږ عملیات جریان لري.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پښتنو ته ځواب ویلو. قدرمن اوریدونکو، دا د دې خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې د هغه دوستانو چې پیغامونه پریښول د هغوی پښتنې او ستونزې ځواب شوي وي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې بیا هم هماغه پخوانۍ یادونې یو ځل بیا تازه کوو. یو دا چې پیغامونه مو په یو خوندي ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت یې ښه وي او موږ وکولای شو چې ستاسو پیغامونه درته خپاره کړو. دوهم دا چې لنډ پیغامونه چې نورو ته هم وار ورسیږي او د هغوی غوښتنې او ستونزې هم شریکې شي. او دریم دا چې هغه څه چې په دغه خپرونه کې خپریږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه، په هیڅ ډول د ازادۍ راډیو د نظر څرګندوی نه کوي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور رسول راي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورکه بنگړو ته چې مې فلشي لګرنګي شړنګ ورکه بنگړو ته چې مې فلشي لګرنګي لګا مسکو کړه چې د زړه هم شي تسکین شړنګ ورکه بنگړو ته چې مې فلشي لګرنګي شړنګ ورکه بنگړو ته چې مې فلشي لګرنګي راشید پایزبو کلا نہ کلا غد راشید پایزبو کلا پاس ہر کے کلا کلا ماس مخی ہے 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 شرنگ ور کا پنگڑو تا چے محفل شی لگ رنگی شرنگ ور کا پنگڑو تا چے محفل شی لگ رنگی